مردان در اسلام آباد یک تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان این اقدام رئیس جمهور کرزی را که باید مراسم تألیف رئیس جمهور جدید در 11 اسمبله برگزار گردد خلاف قانون میخواند. آقای سعادت از رئیس جمهور کرزی خواست که از قدرت کنار نرود.
جمهور رئیس حامد کرزی به مراتب باندې تاکید په دې باندې کړی دی چې دا وروستۍ نیټه یې ټاکلې.
رئیس جمهور کرزی به مراتب تاکید کرده است که بر سه شنبه ارګ رئیس جمهوری افغانستان را ترک میکند. باید به صراحت بگویم که این اقدام آقای کرزی خلاف قانون است. وی گفت که کرزی گفته است قدرت را به دو ماهانش واگذار میکند و اگر چنین شود پس ممکن کشور شاهد یک بحران جدی باشد. وی افزود که هیچ تضمینی وجود ندارد که معاونین فعلی رئیس جمهور در آینده قدرت را به رئیس جمهور جدید بسپارند. رئیس جمهوری افغانستان در مورد این اظهارات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکنون تبصره نکرده است. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که مراسم تألیف رئیس جمهور جدید باید در 11 اسمبله برگزار شود و این تاریخ قابل تمدید نیست. قماندان امنی کابل میگوید 3 تن را به اتهام قضیه تجاوز جنسی بالای 4 زن و سرقت در ولسوالی پغمان دستگیر کرده است. جنرال ظاهر قماندان امنی کابل در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این افراد به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که این 4 خانم را مورد آزار و اذیت قرار دادند. آقای ظاهر گفت که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن پروسه انتخابات سبب شده که در این اواخر گراف جرایم در شهر کابل نسبتاً بالا برود. 4 خانم از یک خانواده بیش از 1 هفته قبل در مسیر جاده ولسوالی پغمان کابل ربوده شدند و سپس از سوی افراد ناشناس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و اموالشان نیز از سوی این افراد به سرقت برده شد. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک مکتب دخترانه در ولسوالی شیندن این ولایت یک شاگرد دختر زخمی شده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیت هرات در صحبت با رادیو زدی گفت دو فرد موتورسایکل سوار پس از چاشت امروز هنگام رخصتی در نزدیکی مکتب میرسعادت به شاگردان گلوله باری کردند. آقای احمدی گفت که حمله کنندگان از محل حادثه فرار کردند. بصیر احمد آروین رئیس معارف ولایت هرات همچنان با تایید این رویداد گفته است که در این حادثه بعد شاگردان آسیب نرسیده است. چند پیش مکاتب دخترانه در ولسوالی شیندند ولایت هرات به دلیل تهدیدات مخالفان مسلح برای یک مدت موقت مسدود بودند. برای اولین بار در افغانستان سیستم آنالوگ تلویزیون‌ها امروز به دیجیتال مبدل شد. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هنگام افتتاح این سیستم جدید در کابل گفت کوکنون این سیستم 60 شبکه تلویزیونی را در کابل تحت پوشش قرار خواهد داد. آقای سنگین گفت که تلاش دارند این سیستم را به ولایات دیگر کشور هم گسترش بدهند. در همین حال محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری که در این محفل اشتراک کرده بود گفت که این سیستم می‌تواند در پیشرفت رسانه‌های کشور کمک کند. در حال حاضر ده ها شبکه تلویزیونی در کشور فعالیت دارند. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در درگیری میان پلیس و معترضان در اسلام آباد 1 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس دیروز در برابر اعتراض کنندگان که تلاش داشتند بر محل اقامت نواز شریف صدر اعظم پاکستان حمله کنند از گاز اشکاور استفاده کرده است. بخش رادیو مشال رادیو زدی گفته است که افراد پلیس نیز شامل زخمی اند. هزاران تن از معترضان از چند روز بدین سو در برابر پارلمان پاکستان دست به اعتراض زدند و خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریف است. معترضان ادعا دارند که شریف با تقلب گسترده برند انتخابات 2013 شده است. نواز شریف دیروز بار دیگر گفته است که از قدرت کنار نخواهد رفت. اعتراضات جوری در پاکستان به تاریخ 14 مای اگست در شرق پاکستان در لاهور آغاز گردید. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که اوکراین 10 اسیر شبه نظامی روسی را تحویل داده است و روسیه نیز در بدل آن 63 عسکر اوکراینی را که هفته گذشته از قلمرو آن عبور کرده بود به اوکراین تسلیم داده است. این تبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین امروز صورت گرفت. جنرال الکسی راگوزن معاون قماندان نیروهای شبه نظامی روسیه گفته است که این شبه نظامیان پس از بسیار مشکلات و مذاکرات تحویل داده شدند. تلویزیون NTV روسیه گزارش می‌دهد که اسیران آزاد شده جهت تداوی به مسکو فرستاده شدند. اوکراین هفته گذشته 10 شبه نظامی روسی را دستگیر کرد و آنها را به عنوان شاهد بر رسانه‌ها نشان داد که نظامیان روسی با شورشیان طرفدار مسکو در شرق اوکراین می‌جنگند. اما روسیه می‌گوید که این شبه نظامیان اشتباهاً انگام گزمه از مناطق نشانی نشده سرحد عبور کردند. رئیس نظامی فیلیپین میگوید بیش از 70 نیروی حافظ صلح از دو محل در بلندی های جولان که مورد حمله شورشیان سوریه قرار گرفته بودند فرار کردند. جنرال گریگوری پیو کپتنگ امروز گفت که نیروهای حافظ صلح به شرط پراگنده به یک محله مسون حرکت کردند. او گفت که نیروها توسط شورشیان محاصره شده بودند. آنها به خاطر دفاع از خود گلوله باری کردند تا بتوانند پس از یک محاصره 7 ساعته فرار کنند. این برخورد پس از آن صورت گرفت که گروه شورشیان روس سوریه هنگام عبور میان مرز سوریه و اسرائیل در 27 آگوست در جولان 44 تن از نیروهای حافظ صلح فیجانی را گروگان کردند. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا میگوید که مقامات اتحادیه اروپا برای تحریم های تازه بالای روسیه به خاطر این اقدام این کشور در اوکراین در یک هفته طرح را تدوین خواهند کرد و این مسئله را امروز در پایان نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل بیان داشت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که اگر وضعیت در اوکراین تغییر نیابد و یا بدتر شود اتحادیه اروپا تحریمات تازه را وضع خواهد کرد. تا هنوز روشن نیست که دقیقاً این تحریمات چه زمانی بالای روسیه وضع خواهد شد. روسیه سومین شریک تجاری و یکی از بزرگترین تامین کننده تیل و گاز به اتحادیه اروپا است و اردوی امریکا میگوید جت های جنگی و طیاره های بی پیلوت این کشور شورشیان گروه دولت اسرائیل را در بند موصل عراق هدف قرار دادند. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکز امریکا به روز شنبه 5 بار حملات هوایی از سوی اردوی این کشور در حمایت از نیروهای امنیتی عراق در بند موصل صورت گرفت. در حملات دیروزی یک واسطه زرهی، یکی از موازی و همچنان ساختمانی که انبار سلاح دولتی اسلامی بوده تخریب شدند. به این ترتیب آنچه ایالات متحده میگوید تا حالا نیروهای هوایی این کشور 115 حمله را علیه گروه دولت اسلامی در عراق انجام دادند. پایان خبرها.
اوریدونکو مهم خبرونه مو له فریبا وحیدی څخه اوریدل رازو د خبرونی دویمه برخه ته په دویمه برخه کې به هم د پولیو ناروغي پړغږي ګوچه ډاکټر صاحب ګلخان ایوب را سره د کابل په استډیو کې ده او په اړه به تاسو معلومات درکې. نو ډاکټر صاحب رازو تر دې چې دا اوریدونکو ټلیفوني اړیکو ته ورسو د پښتنې ته چې د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي. نو اوریدونکو هم فکر کوم د ټلیفون په لیکه کې لرو خو د پښتنې تر ازو که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي په دې اړه.
بلې د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره لکه افغانستان هم د نورې نړۍ سره ژمن پاتې شوی دی او دا ژمنه کړې ده چې د ماشومان د ګذر ناروغي به د افغانستان نه ورکوي. نو تاسو د معلومات په خاطر باندې پر نړۍ کې یوازې درې هیوادونه دي اوس چې دغه ناروغي هلته شتون لري او خپل زموږ ګران هیواد افغانستان دی، یو زموږ ګاونډي هیواد پاکستان دی او یو هم په افریقا کې یو هیواد دی چې نایجیریا. په دغه درې هیوادونو کې دغه ناروغي شتون لري او نور نړۍ په بشپړ ډول د دې ناروغۍ له ګواښ نه ژغورل شوې ده.
ډاکټر صاحب دا چې کوم لارې چارې ورته مهمه دي چې په دې برخه کې ولټول سي رازو یې اوریدونکو اخلو چې کومه پښتنه لري په دغه برخه کې د پښتنه به هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم جوړه خیته. سلام ډاکټر صاحب.
علیکم سلام مهرباني وکړئ ځان معرفي او کومه پښتنه کلري.
ګلاغه مرکاتی شان
ښه ګلاغه خان مهرباني کومه پښتنه کلري.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه راځي زما یو خوره یو تقریبا د اول خو وډي شو دا اوس دا نه مرز قربانی ونه کتن دا چې اوس پلاج پروت تقریبا اوس شپه کلوره خوراک ای نور یت کومراکت نه نه غږېدلی شي نه ښه هېڅ شی نه کوي فقط خوراک یې خلاص مس پرو دی جای کې.
بله د ګلاغا ورور په پښتنې په ځواب کې باید عرض کړم چې مونږ تاسو ته ویل چې دا د پولیو یا د ماشومانو ګذر چې د خپل ځانګړي نښې نښانې لري او دا د دې ته ورته ځینې نورې ناروغۍ هم شته دی چې هغې کې لکه فلج یا ګذر پیدا کیږي او د هغې سره خوا کې بیا نور نښې نښانې هم وي لکه دوی چې ویلې چې ماشوم بیخی حرکت نشی کولی یا غگیدلی نشی یا هم وده نشی کولی نو دا دیر یعنی دسی ناروغی دی چی آقا پا ولادی شکل باندی ماشوم پاگی باندی اختصوی یعنی پا زنی ناروغی دی چی آقا لکه مغزی فلج ورتوی مشمان یعنی د گیدو په وخت کې کم لکه سر یا ضربه لیدلی یا فرزند د مور په گیډه کې چې کم ناروغي هغه ته رسیدلی بیا د گیدو نو وروسته بیا هغه کې د هغه نښې او اثرات بیا ښکار کیږي نو دغه دوی چې کم نښې نښانې ماته ویلې دا د ماشومان د ګزن د ناروغۍ نښې نښانې نه دي او د دا چې د نو کېدې شي یعنی په غالب ګمان سره دا کوم ولادي ناروغي د دې ماشوم چې دا ماشوم پیښته شوی نو د ما سپارښتنه د دې بلاغا ورور د پاره دا ده چې د ماشومانو یا متخصص سره په دې عقله باندې مشوره وکړي او د هغوی د مشورو پرانا کې چیرته درملنه امکان لرله یا شونی وه نو د هغوی هماغه سپارښتنې دي عملي کړي.
بلې اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. زنم معرفي کوي څوک؟ پښتون صاحب کومه پوښتنه کول لري نو مګر غواګي ورته
پوښتنه لرم. خوري اوله پوښتنه هم د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې دغه داسې کسان اوسه چې یعنی ګر سره په دغه مرض اخته نه شي او تر پایه پورې واکسین هم نه شي او په دا مرض اخته نه شي داسې کسان اوسه په جامعه کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې یو ماشوم چې د مور په غېږ کې کچیرې دغه ماشوم په دغه مرض اخته کېږي بیا له دغه واکسین هم علاج کېدلی شي په نورو دواوو کې یا او که دا ماشوم د مور په غېږ کې او مور یې څه شي باید پرهیز وکړي که دغه ماشوم په دغه اخته کېږي په دغه تکلیف باندې.
حتماً به ډاکټر صاحب تاسو معلومات در کی په دې اړه. ډاکټر صاحب مهرباني.
بلې قاری صاحب پښتون په جواب کې باید وایم چې لکه لویان کچیر یعنی نور ټول ماشومان کچیر ته واکسین نشي یا لویان که واکسین نشي نو بیا په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي. البته دا باید دا خود المر په څیر روښانه ده. دغه واکسین خو لکه ډیر اوږد تاریخچه نه لري یعنی داسې که ډیر په افغانستان کې خو د 45 کلونه ډیر تاریخچه د دې واکسین نشته دی نو د دې واکسین نه مخکې یعنی ډیر موږ تاسو ولیدل چې په ټوله نړۍ کې خلک تر ډیره عمره پورې ژوندي پاتې کېدل او یعنی داسې نه ده چې که څوک واکسین نه شي نو هغه به د ژوند حق نه لري یا د ژوند نه به محروم شي. خو البته اوس وخت کې خو دغه واکسین شته دی او دغه امکانات شته دی نو که چېرته ماشومانو ته دا واکسین په خپل وخت باندې ورسیږي نو د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي پاتې کیږي. البته هر څومره چې ماشومان په ټولنه کې زیات واکسین شي نو په هماغه اندازه هماغه چاپیریال هم د دې ناروغۍ د ککړتیا نه ژغورل کیږي. نو البته دا د الله تعالی خپل نظام دی او داسې باید ووایم چې هر شی سل په سلو کې امکان نه لري یعنی که چېرته څوک واکسین هم نشي بیا هم نه ناروغه کیږي خو که چېرته واکسین شي بیا د ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب چانس یې ډېر زیات دی. او بله که چېرته ماشوم که چېرته د مور په غېږ کې خدای نیمه کوي که چېرته دا فلج شوی نو د مور دپاره یې زموږ سپارښتنه بیا دا ده چې نور ماشومان ته نه خوندي پاتې شي نو دغه ماشوم دغه غایته مواد دی په داسې ځای کې ځای په ځای کوي چې لکه د نورو ماشومانو ته د خوراکي توکي د اغیزمن نه کی او بیا د هر تغوت نه یا د تغوت فعل چې سر ته رسوي د هغې نه وروسته د دې ماشوم او خپل لاسونه په صابون اوبو سره ومینځي نو بیا نور ماشومان د دین ناروغي نه خوندي پات کېدل شي د دې په څنګ کې د پولیو د یاد ماشومان د ګزند د واکسین سات کې هم باید ټول ماشومان ته او پتی را باندې پینځو کارونه کم ماشومان ته هر ځل چې کمپاین کیږي تطبیق کی.
بلې ډاکټر صاحب تاسو د مخنیوي پر لارو چارو همدارنګه چې کوم لاملونه دي چې یو ماشوم د ګزند په ناروغي اخته کیږي په دې اړه تاسو معلومات ورکړل اوریدونکو ته. دا چې د پولیو ویروس په څو ډولونو ویشل کیږي د پښتنې تبا د دغه اوریدونکو له پښتنې وروسته به راشو چې دا هم ډیر منتظر پات شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روختیا ژوند ته منې پروگرام اورې مهرباني وکړې.
اورې خیر
خیر اوسې مننه.
دا موږ یو د پښتنه د نورو لرم د ګوزن مبارکه.
اها مهرباني اورو مګه.
یو خدای چې دا څوک چې مشمول ته اوس واکسین کوي دا بیا څنګه کولای شي چې د مرزو ځوان وساتي.
هم بل پښتنه
او دا او دوه مته چې دا کله وو څوک په دې مرحله باندې خپل ټوره کوټه کې دی دا ټوره کوټه د تبله نګاه سره اساس لري کې نه لري.
اتمن دا پوښتنه به جواب کړي ډاکټر صاحب له تاسو مننه.
مننه تاسو نن وروره. نو ما مخکې مارځو کې چې یعنی لویانو ته هم دا واکسین ګټه لري خو زمونږ امکانات محدود دي. مونږه اله کولای شو په دغه شتو امکانات سره چې د پنځو کالونو کم عمر ماشومان مونږه واکسین کو. نو لویان هم حق لري چې دا واکسین په تیر بیا په هغه ځایونو کې چې د ماشومان د ګزند پیښې پکې وي دا واکسین ترلاسه کړي. خو دا خپل د لکه د دولت او د حکومت په توان پورې هم اړه لري. نو زمونږ همدغه موجوده امکانات چې دي دغه دي چې دغه پنځو کالونو کم عمر ماشومان مونږ واکسینولی شو لویان نه شو واکسینولی. نو کله چې بیا څوک په ګزند اخته کیږي او لکه په کلو او بانډو کې دوی بیا دا په تیارو خونو کې ساتي. نو دې دې لپاره کوم علمي اساس نشته دی. ښه خبره دا ده چې د آزاد لمر نه د آزاد هوا نه او د آزاد فضا نه استفاده وکړي او دغه تیارو خونو کې ساتل دا کېدای شي د ناروغ نور ذهني پریشانی ورته هم پیدا کړي. نو دغه کته دغه عمل نه مخنیوي وشي دا به ښه وي نسبت ودې ته چې په تیارو خونو کې وساتل شي او د هغوی هغه ذهني پریشانی نور هم زیاته کړي.
من اوریدونکو د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې دا او تاسو ته معلومات درکې. د خبرونه هم ورسته شیبې دي تاسو هم برخه واخلئ د دغه موضوع په اړه کې غوړې له ډاکټر صاحب نه معلومات ترلاسه کړئ. السلام علیکم. بلې السلام علیکم.
شوم ګزانو وې کنه شي له یخینې ډیر په لزې مثال خو له ستروشه نه یو نه بنه او بل دا په څنګه دا و چې دغه اکثر ګزان باندې اخته کیږي دغه له پولیس له کومه لري د مشمول له پولیس له کومه مشمول نه پولیس بیل لري.
بلې لکه په ډیرو کمو ناروغیو کې مونږ ډاکټران د غذا په حقله باندې لکه ناروغي ته سپارښتنه کوو ناروغانو دپاره چې هغه یا کله چې کوم ناروغ د وینې فشار لوړ فشار ولري هغوی ته ویل چې مالګه او غوړ مخوره یا همداسې که چېرته د شکرې ناروغي ولري نو بیا هغو دپاره یو خاص غذایي رژیم توصیه کیږي. په نورو ناروغیو کې یعنی په ډیرو ناروغیو کې ناروغ چې د ښه خوراکونو ته اړتیا لري نو تر څو چې د ناروغۍ په وړاندې د وجود مقاومت غښتلی شي نو د ګزند ماشوم دپاره هیڅ ډول پرهیز نشته دی. او د پاریس کې د شي د ماشوم نور هم کمزورې کی او ناروغي په پاری باندې نور هم غلبه وکي او د لویانو او د ماشومانو گذرن مخ کې هم تاسو ته تشریح چې دا دواړه سره یو د بل سره ډیر زیات توپیر لري د لویانو گذرن چې شخ فلجی یا شخ گذرنی او د ماشومانو گذرن چې د پولیو د ناروغي له کبله پیدا کی د نرم فلجی او تمن یو د بل سره ډیر توپیر لري
من ډاکټر صاحب د پولیو ویروس په اړه کله سوریدونکو ته معلومات ورکړي چې البته دغه په سو ډولونو باندې په سو برخو باندې ویشل کیږي د خپل د ویروس
دا د پولیو البته درې ډول
په خنه سره ډاکټر صاحب د غوړیدونکو په وخلو چې دوی هم کومه پښتنه لري السلام علیکم موضوع
نو محمد نبی خان په کلو باندې کې نسبت خارونو ته دا ناروغي مخنیوي ډیر په اسانه سره کېدل شي ځکه په خارونو کې نفوس ډیر لکه ګڼمیش دی نفوس چې اوسیږي په خارونو کې زیات دی نو دا ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته سرایت کولی شي خو په کلو باندې کې بیا لنی کمرغه داسې امکانات تل تستر چی لکه چاپیریالی مناسب او دبل خوانه کمنګا چیرتا دغه د ماشومانو د گذرن د واکسین سات کی چی دی دا خو یعنی په نورو ولایتونو کې خو نه سم ویلې خو په کندهار کې خو په هر میاش کې دغه د دوی په کورونو تر وړل کیږي او د هر کور دروازه ټکی او د هر کور ماشومان چې پینځو کالونه عمر کمی هغوی ته دغه د واکسین سات کې ورکول کیږي نو په کلو باندې کې هم د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هماغه شخصي او فردي حفظ الصحه او د دې په څنګ کې د دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم د رضاکارانو یا واکسیناتورانو لخوا د کورونا ته وړل کیږي همدغه په وخت سره ورته تطبیق شي په کلو باندې کې هم د دې ناروغي مخنیوي کېدلی شي
دا اوس د ټلیفون په مستقیم تماس کې او بل اوریدونکو لرو السلام علیکم ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ کومه پوښتنه کول لري او ډاکټر صاحب ما وره حتمان بتاسو معلومات درکې ډاکټر صاحب مننه ټلیفون نه
نو البته زمونږ د پروګرام موضوع خو د گذرن واکسین یا د گذرن ناروغي ده خو زیړی هم لکه تاسو دوی چې ورنه یادونه وکړه دا هم یو خطرناکه ناروغي ده لنی کمر غمنګ د 2008 کال را پدی خو دغه واکسین په خپل ورځنی پروګرام کې شامل کړی دی او ټول هغه کوچنیان چې عمر یې د 2 کالونو کم یې په هغه ټول روغتیايي مرکزونو کې په وړیا ډول دغه واکسین هغوی ته تطبیقیږي خو د لویانو دپاره دغه واکسین چې دی هم اړین دی خو لکه مخکې هم چې ما عرض وکړه زمونږ امکانات محدود دي نو تر اوسه پورې مونږ نشو کولی یوازې هغه میندې چې په دې ناروغۍ اخته یا او د هغې راتلونکي ماشوم ته د دې ناروغۍ د انتقالېدو خطر یې هغوی ته مونږ دغه واکسین کولی شو او نور د هېواد دغه پاتې وګړي یا نفوس چې دي د دوی دپاره مونږ پروګرام نه لرو خو که چېرته دغه واکسین یعنی لویانو ته هم تطبیق شي دا خطرناک زیړی دی او زیړی کولی شي چې لکه ډیر خطرناک سیر ولري یا تا د زیګر د سرطانونه او دغه
من ډاکټر صاحب سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني وکړئ
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب و علیکم یو د درې پښتنه ملره د پښتنه خو زیاتې د خو ډیر کم د
ډاکټر صاحب نن ته پوښتنه را ده چې د ګوزن دغه ناروغي کومې برخې د بدن تر اثر لاندې راولي. یوه دا پوښتنه ده او بل دا واکسین چې دي کله ماشومانو ته ورکي ځای جانبي عوارض لري او که نه لري. یوه بله پوښتنه دا ده چې موږ دا کوم لابراتوارونه د ټیسټ لپاره ورتلرو چې واکسین له خارج راوړو او که څرنګه یې ورکړو.
ډېره زیاته مننه ډېر اساسي او ښې پوښتنې وې ډاکټر صاحب پلان ټوکو که ځواب ورکړي. وروسته
دا ورور خو زه فکر کوم چې البته داسې په تخنیکي پوښتنې وې او البته په دې برخه کې دا معلوماتونه لري. نو مننه د پوښتنو نه دي. نو دا ناروغي چې دا لکه زیاتره کله چې څرګندې نښې په انسان کې ظاهریږي نو طبی ده چې په لاسونه او پښو کې نو که چېرته لاس یا پښې فلج شي نو بیا د دې ناروغۍ اثرات څرګندیږي او بیا دا ناروغۍ ته خلک متوجه کیږي چې دا د ماشومانو ګزڼ دی. ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا یو نرم فلج وي خو که چېرته دواړه لاسونه فلج شي هم یو لاس به لنډ وي بل به اوږدي. همداسې که چېرته دواړه پښې فلج شي نو یو پښه به لنډه یوه به اوږده او دغه فلج یې همداسې ځانګړنې لري چې لکه نرم فلج وي که یو طرف لاس او پښه فلج شوي هم په همدې شکل باندې د مقابل طرف سره به دا فرق لري او هغې نه به یا لنډ یا اوږده پاتې کیږي. او دغه واکسین چې دی د جانبی عوارضو پاک رہے باید وایم چې هیڅ ډول جانبی عوارض د واکسین لپاره نشته دی او هیڅ کوم عذر هم نشته دی چې دا واکسین تطبیق نشي. یوازې په هغه حالاتو کې چې کله چې ماشوم لکه د خولې د لارې دا واکسین تطبیقیږي که چېرته په ډیر نس ناستې باندې اخته وي نو د دې واکسین د جذبېدو خطر شته د نه جذبېدو خطر شته دی چې یعنې دا واکسین جذب نشي. نو که چېرته په دغه اسالاتو کې یا په نس ناستې اخته ماشوم کې دا واکسین ورته تطبیق شوی او بیا کله دا کېدای شي یعنې اغیزه ونه لري دغه ماشوم ته ګټه دومره ونه لري ځکه هغه بیا هماغسې د اسالاتو سره د واکسین هم د بدن نه خارجیږي. خو کله چې ماشوم بیرته روغ شو او دغه اسالات یې ودرېدل نو بیا دې هغه ته بیا دا واکسین تطبیق شي. او دغه واکسین چې موږ افغانستان ته راوړو دا طبعا د نړیوالې روغتیایي اداره ده چې هغه ټوله نړۍ په هغې باندې اعتبار لري هغې ته WHO یا ورلد هیلت ارګنایزیشن وایي. دا یو تخنیکي لکه اداره ده. نو دغه واکسین چې افغانستان ته راځي د دغه ادارې تصدیق ترلاسه کړی او د دې ادارې د تصدیق نه پرته هیڅ واکسین اجازه نه لري چې افغانستان ته راوړل شي.
من ډاکټر صاحب د خبرونې وروسته برخه هم ده په یو شمېر سیمو کې بیا هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا کمپاین دوام لري خلکو ته او کورنیو ته ستاسو پیغام په وروسته برخه کې اورو او بیا به نو خبرونه هم پای ته ورسو.
زما پیغام خپل ټولو ګرانو هیوادوالو ته په تیره بیا میندو او پلرونو ته دا دی چې خپل د 15 کالونه کم عمر ماشومان هر ځلی چې د واکسین رضاکاران د دوی کورونو ته ورځي دغه 2 ساعتکي واکسین د خپلو ماشومانو ته ورکړي. بیا هم تکراراً وایم په هر څومره زیات چې یو ماشوم دغه واکسین واخلي په هماغه اندازه د دې ماشوم وجود د دې ناروغۍ په وړاندې غښتلی کیږي او بیا دا ناروغۍ د ګواښ نه خوندي پاتې کیږي. نو زما د ټولو هیوادوالو نه په تېره بیا د میندو او پلرونو نه دغه هیله ده چې خپل د 1 کال نه کم ماشومان په نږدې روغتیایي مرکزونو کې تر 1 کلنۍ پورې 15 ځله واکسین کې او د دې په څنګ کې کله چې دا د ماشومان د ګزڼ د واکسین څاڅکي د دوی کور ته وړل کیږي نو په کور کې هم دغه ماشومان واکسین کې که چیرته د ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي نو بیا د واکسین د پروګرام نه وروسته هم دغه زمونږ نږدې روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره هیوادوالو ته وړاندې کیږي. نو دوی کولی شي چې هغه ماشومان هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویشي تر څو د دغه ناروغۍ مخه ونیول شي او زمونږ ګران هیواد د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر صاحب د دغه کمپاین په اړه که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې په 1400 ولایتونو کې څومره ماشومان تر دې مهاله واکسین شوي؟
وکړه. البته مخکیم تاسو ته معرض وکړه چې موږ د 15 کالونو کم عمر ماشومان ته د واکسین ورکو. د 15 کالونو کم عمر ماشومان 8.9 میلیونه ماشومان یعنی نږدې 9 میلیونه ماشومان د موږ د هدف وړ ماشومان دي. نو موږ د هیله لرو چې په همدې شمېره کې موږ دغه واکسین دغه د چنګاښ د میاشتې په 16مه او 18مه او 23مه نیټه په هیواد کې دغه کمپاین پلی کړی وو. البته موږ اوس هم د دغه ولایاتو نه د دې دغه ارقام راټولوو. نو دا ارقام په لړ کې به دا جوته شي چې موږ دغه خپل هدف ته رسیدلی یو او یعنی تر اوسه پورې خو هغه ابتدایي یا لومړنۍ پایلې دا ښیي چې موږ دغه خپل هدف ترلاسه کړی دی.
او داسې کومه مثبته پیښه هم ثبت شوې په کوم ولایت کې؟
تر دې دمه پورې موږ په هیواد کې 8 مثبتې پیښې لرو چې هغه 2 پیښې په ننګرهار کې دي، 2 په لغمان کې، 1 په کونړ کې، 1 هم په
مننه. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب لمن سره په دې خبرونه کې په بل خبرونه کې ل جوبین احمدی سره ملتیا وکړی.
تشکر میکنم. سلام. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده نشرات رادیو آزادی هستین. جوبین احمدی هستم با همکاری همکاران بخش تخنیک و خبر. با نشر آخرین گزارش ها در این برنامه شما را در جریان مهمترین و تازه ترین تحولات قرار خواهیم داد. در آغاز سرخط آخرین رویدادهای خبری افغانستان و جهان از همکارم فریبا واحدی و پس از آن خبرهای اقتصادی به نشر می رسد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان این اقدام رئیس جمهور کرزی را که باید مراسم تالیف رئیس جمهور جدید در 11 سنبله برگزار شود آن را خلاف قانون میخواند. عبدالستار سعادت از رئیس جمهور کرزی خواست که از قدرت کنار نرود. قمندان امنی کابل میگوید 3 تن را به اتهام قضیه تجاوز جنسی بالای 4 زن و سرقت در ولسوالی پغمان دستگیر کرده است. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک مکتب دخترانه در ولسوالی شیندند این ولایت یک شاگرد دختر زخمی شده است. برای اولین بار در افغانستان سیستم آنالوگ تلویزیون ها امروز به دیجیتال مبدل شد. مقامات پاکستانی میگویند که در درگی میان پلیس و معترضان در اسلام آباد یک تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که اوکراین 10 اسیرش را به نظامی روسی را تحویل داده است و روسیه نیز در بدل آن 63 اسکر اوکراینی را که هفته گذشته از قلمرو آن عبور کرده بود به اوکراین تسلیم داده است. و رئیس نظامی فیلیپین می‌گوید بیش از 70 نیروی حافظ صلح از 2 محل در بلندی‌های جولان که مورد حمله شورشیان سوریه قرار گرفته بودند فرار کردند.
با عرض سلام، خلیل سلطانی هستم با خبرهای اقتصادی این ساعت. اداره هوانوردی افغانستان میگوید در حدود 1.8 میلیارد افغانی در 6 ماه اول سال روان از پروازهای هوایی که هزاری ماوی افغانستان صورت گرفته به دست آمده است. بر اساس قوانین هوانوردی هر طیاره‌ای که هزاری ماوی یک کشور عبور میکند باید با آن کشور مالیه بپردازد. محمود شاه ابیبی معاون اداره هوانوردی افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در سال جاری 25% عاید بیشتر از هدف تعیین شده از درک حریم فضایی این کشور به دست آمده است.
آن هدفی که از سوی وزارت مالیه تعیین شده بود حدود 2.8 میلیارد افغانی است، اما خوشبختانه در جریان این 6 ماه گذشته عوایدی که ما به دست آوردیم 25% افزایش را نشان می‌دهد. عواید نه تنها از میدان‌ها بلکه از آن پروازهایی که از افغانستان عبور می‌کنند نیز به دست می‌آید.
آقای ابیبی گفت روزانه حدود 400 طیاره از حریم فضایی افغانستان عبور می‌کند که از هر طیاره $400 آمریکایی مالیه اخذ می‌گردد. و مسئولان برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از آغاز کار عملی CV1 پروژه عامل منفعت در شماری از ولسوالی های کابل خبر می دهند. زلمه نایب خیل یک تن از مسئولین برنامه همبستگی ملی به رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل اعمار دیوارهای استنادی، جغل اندازی سرک ها، ایجاد سیستم های آب آشامیدنی و اعمار مکتب می باشد. این پروژه ها به ارزش مالی 45,593,000 افغانی تطبیق می شود. به گفته آقای نایب خیل از این پروژه های عامل منفعت بیش از 6 1700 خانواده بهره مند خواهد شد.
این خبرها و سایر گزارش‌های ما را از وبسایت رادیو آزادی نیز میتونید بخونید و بشنوید. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت 3:34 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. تا کمتر از نیم ساعت دیگر با جزئیات بیشترین مطالب میزبان شما هستیم. اختلاف نظر میان تیم‌های انتخاباتی افغانستان هنوز هم حل نشده باقی مانده است.
تیم آقای عبدالله خواهان آن هست که رئیس جایه باید رئیس کابینه هم باشد و این بار ما یک خواست فراقانونی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز در مورد ابطال آرای هزاران محل رایدهی تصمیم گرفته خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که امروز جلسه علنی داشته باشد و در این جلسه علنی نسبت به هر دور گذشته بیشترین صندوق های رایدهی در موردش تصمیم اتخاذ شد.
و در صدر مسائل مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که درگیری میان معترضان و پلیس در پاکستان منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 480 تن دیگر گردیده است. دوباره خوش آمدین. می پردازیم به نشر گزارش ها. اختلاف نظرها میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هنوز هم حل نشده باقی مانده است. نماینده های هر دو تیم می گویند قرار است دیدارهای دو نامزد به هدف رسیدن به یک تفاهم ادامه یابد. روز گذشته هم اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با نماینده خاص سازمان ملل متحد و سفیر امریکا در افغانستان دیدار و گفتگو کردند. این در حال است که قبل از این دو نامزد به هدف حل اختلاف نظرها چندین بار با هم ملاقات کردند. سحر لیبال و جزئیات بیشتر در همین مورد.
اختلاف نظر روی صلاحیت های رئیس اجرایی در ساختار حکومت وحدت ملی از موارد عمده است که تا هنوز تیم های انتخاباتی رویان به توافق نرسیدند. تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که تقاضای تیم جانب مقابل مبنی بر اینکه رئیس اجرایی باید رهبری کابینه را هم به عهده داشته باشد خلاف قانون اساسی است. طاهر زهیر یک عضو این تیم روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این خواست در تضاد با اعلامیه سیمادهی که از قبل میان دو نامزد امضا شده نیز قرار دارد.
تیم آقای عبدالله خواهان آن هست که رئیس جایه باید رئیس کابینه هم باشد و این بار ما یک خواست فراقانونی است که منجر به نقض قانون اساسی می شود و همچنان خلاف اعلامیه سیمادهی است که هر دو نامزد با حضور حاجی در دور دوم نامزدشان در کابل را امضا کردند.
آقای زهیر گفت دریافت رای حل برای از میان برداشتن این اختلاف محول به تصمیم گیری دو نامزد شده است و گفت تلاش می شود رهبران تیم های انتخاباتی در این خصوص به نتیجه دست یابند و تا کنون قرار نیست همکاران بین المللی افغانستان در این رابطه مداخله کنند. اعضای تیم تحول و تداوم می گوید که قرار است به هدف دست یافتن به یک رای حل به زودترین فرصت ممکن اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله باز هم با یکدیگر دیدار کنند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با پخش خبرنامه گفته کیان کوبش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان روز شنبه با هر دو نامزد دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار جیمز کننگهام سفیر ایالات متحده در این کشور نیز حضور داشته است. با آنکه در خبرنامه جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده اما آمده که این دیدار به درخواست هر دو نامزد از نماینده سازمان ملل متحد صورت گرفته است. پیش از این دو نامزد چندین بار در پیوند به حل اختلاف نظرها ملاقات کردند اما ظاهراً این دیدارها نتیجه در پی نداشتند. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روی موقفش در رابطه با صلاحیت‌های رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده و میگوید که این خواست در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار ندارد. محمد الله حیدری یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت هیچ حکمی در مورد اینکه رئیس جمهور نمیتواند بخشی از صلاحیت‌هایش را به رئیس شورای وزیران یا صدر اعظم تفویض کند وجود ندارد.
نه، خلاف قانون نیست. به خاطر از ای که در قانون هم نامده که رئیس جمهور نمیتونه یک بخش از صلاحیت های خود تنفیذ بکنه یا تفویض بکنه به رئیس شورای وزیران یا صدر اعظم. بنابراین به این معناست که ما یک تحزابی را بانیم که در آینده هر حکومتی دیگه هم که میاید در چارچوب تحزاب حرکت بکنه.
آقای حیدری برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و حل اختلافات روی ادامه مذاکرات سیاسی در یک چارچوب مشخص تاکید کرد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند باید تلاش صورت گیرد تا گفتگوها روی محدوده صلاحیت‌های رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همزمان با پایان پروسه تفتیش و بازشماری آرا به نتیجه مطلوب برسد. به باور آنان در غیر این صورت روند انتخابات با بنبست جدید روبرو خواهد شد.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نابخت امروز در مورد ابطال آرای هزاران محل رایدهی تصمیم گرفته خواهد شد. سخنگوی کمیسیون در یک نشست خبری گفت که تاکنون بیش از 83% صندوق‌های رای مورد تفتیش و شمارش مجدد قرار گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید که نسبت به روزهای گذشته شمار ناظرین بین المللی و کارمندان تکنیکی سازمان ملل متحد در پروسه تفتیش آرا نیز افزایش یافته است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در چهارمین جلسه علنی ابطال آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار است احتمالاً در مورد 5000 محل رایدهی تصمیم گرفته شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در کابل در مورد آخرین پیشرفت‌های روند تفتیش و شمارش مجدد آرا به خبرنگاران گفت که روند ابطال آرا در حضورداشت ناظرین ملی و بین‌المللی صورت خواهد گرفت. آقای نور میگوید که قرار تعهد قبلی کمیسیون مستقل انتخابات تا چند روز محدود روند تفتیش و ابطال آرا به پایان خواهد رسید.
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که امروز جلسه علنی داشته باشد و در این جلسه علنی نسبت به هر دور گذشته بیشترین صندوق‌های رایدهی در موردش تصمیم اتخاذ شود. گفته میتونیم که احتمالاً که در رابطه با 5000 محل امروز تصمیم بگیرد.
پس از آغاز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات در سه نشست علنی در مورد 8838 محل رایدهی که 39% تمام صندوق‌های رای را پس از تفتیش مجدد تشکیل می‌دهد تصمیم گرفته است. آقای نور می‌گوید که تاکنون 19047 صندوق رای که 83.4% کل آرا را تشکیل می‌دهد تفتیش و شمارش مجدد شده است. وی می‌گوید که از مجموع تمام صندوق‌های رایدهی تا حالا 3781 صندوق تفتیش نشده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که 16385 چک لیست و جدول نتایج در مرکز جمع‌بندی نتایج پروسس شده که از این میان 14845 آن طی مراحل نیز گردیده است. آقای نور میگوید که بر اساس خواست این کمیسیون جهت تسریع روند تفتیش آرا شمار ناظرین بین‌المللی نیز افزایش یافته است.
از جمع 4 گودامی که روند تفتیش و تمارش مجدد اونجا پیش می رفت، ماموریت یکشان با پایان رسید و تمام صندوق‌هایی که اونجا موجود بود تفتیش و شمارش مجدد تطبیق شد. نسبت به روزهای گذشته مشاهدین بین‌المللی تعدادشان بیشتر شده و در تمام موجود هستند.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج انتخابات را تا کنون مشخص نساخته، اما اکثریت افغان‌ها میگویند که بیش از این انتظار برایشان پذیرفتنی نیست. آنان میگویند که سرنوشت نامعلوم سیاسی کشور روند عادی زندگی را به شدت متاثر ساخته و با گذشت هر روز مشکلاتشان بیشتر میگردد.
بر اساس یک خبر دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در دومین جلسه علنیش شکایاتی را در خصوص 64 محلی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به اعتبار اعلام شده بود به بررسی گرفت. این کمیسیون به روز یکشنبه پس از بررسی شکایات 60 محل را باطل و 4 محل دیگر را مورد اعتبار خواند. در مورد این 64 محل باطل اعلام شده، تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی 15 شکایات را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده بود. لیزا حیدری جزئیات بیشترین موضوع را دنبال کرده است.
مقامات کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که بعد از فیصله دومین جلسه علنی این کمیسیون تعداد محلات رای دهی باطل شده به 130 رسید. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون بروز یک شنبه در دومین جلسه علنی بررسی شکایات به خبرنگاران گفت این کمیسیون پس از بررسی ها در مورد 64 محل رای دهی 4 محل آن را مورد اعتبار می داند. او افزود که محلاتی که دوباره مورد تایید قرار گرفت در ولایات تخار، لغمان و فاریاب می باشند.
به اساس شکایت درج شده که از سوی تیم تحول و تداوم به ثبت رسیده بود به 4 محل رای دهی دوباره اعتبار داده شد. این محلات در ولایت تخار، لغمان، فاریاب و باز هم تخار می باشند.
فاریاب ولایت و بیا هم تخار.
اما کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد اینکه 60 محل به اعتبار شده در کدام ولایات بوده و به چی تعداد رای را در بر می‌گیرد جزئیات ارائه نکرده است. قبل از این هم کمیسیون مستقل انتخابات 72 محل رای دهی را به اعتبار اعلان کرده و 25 مورد شکایت در خصوص ابطال آرای این محلات از سوی تیم تحول و تداوم به ثبت رسیده بود. اما پس از بررسی علنی از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی 2 محل آن دوباره مورد تایید قرار گرفت. در این حال سید حبیب هاشمی عضو تیم تحول و تداوم که در دومین جلسه علنی بررسی شکایات حضور داشت گفت که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ابطالای آرای این محلات برای آنان قابل پذیرش نمی باشد. مسئولین این تیم جنگ در برخی محلات در روز برگزاری انتخابات، عدم موجودیت اوراق رای در صندوقها، صندوقهای تخریب شده، مشکلات در چکلست های آرا، نشانی های مشابه و عدم مطابقت قفل‌های صندوق‌ها با فرم آن را رد می‌کنند. به گفته آقای هاشمی در تعداد از محلات به اعتبار اعلان شده هیچ نوع مشکلات وجود نداشته است.
به اساس شکایت درج شده که از سوی تیم تحول و تداوم به ثبت رسیده بود و 4 محل رای دهی دوباره اعتبار داده شد. این محلات در ولایت تخار، لغمان، فاریاب و باز هم تخار می باشند.
فاریاب ولایت و بیا هم تخار.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ابطال آرا را پس از ظهر روز دوشنبه هفته گذشته آغاز کرد و این روند تا هنوز نیز ادامه دارد. هرچند دقیق معلوم نیست که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه زمان اعلان خواهد شد، اما مسئولان کمیسیون انتخابات گفتند که تلاش میکنند تا پروسه تفتیش آرا هر چه زودتر خاتمه یابد و نتایج انتخابات اعلام گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا ساعت 7 شام آغاز می شود، اما حالا نشرات رادیو آزادی رو از طریق موج متوسط 1296 و FM 104.5 مشنوید. روی همین امواج از 7 صبح تا 7 شام میزبان شما هستیم. قماندانی امنیه کابل از بازداشت 3 تن از عاملین سرقت، آزار و اذیت جنسی زنان یک خانواده افغان از مربوطات شهر کابل خبر داده است. رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی به روز یکشنبه در کنفرانس خبری گفت این افراد بر علاوه سرقت پول و زیورات زنان، آنان را مورد آزار و اذیت جنسی نیز قرار دادند. گفته می شود این افراد حدود یک هفته قبل چند تن از زنان یک خانواده افغان را در مربوطات ولسوالی پغمان مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده از کابل.
مسئولان قماندانی امنیه کابل می گویند نیروهای امنیتی پس از تلاش زیاد قادر شدند این افراد را همراه با سرگروهشان از مربوطات نواحی سوم و پنجم شهر کابل بازداشت کنند. قماندانی امنیه کابل این 3 فرد بازداشت شده را به مطبوعات جاری ساخت و آنان نیز به جرمشان اعتراف کردند. محمد فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل به روز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت داخله و قماندان امنیه کابل گفت افراد بازداشت شده زنان یک خانواده افغان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادن.
گفتم میشه 6 نفر خانوما بوده، احتمالاً بالای 2 یا 3 خانم اذیت آزار دیدن، اما مشخص برای ما مراجعه نکرده خانوما. ما نقل قول داریم از بعضی افراد دیگه که از زبان خانوما به ما انتقال شده.
قماندانی امنی کابل میگن این افراد گروه 7 نفری می باشند که تا حال 5 تنشان را بازداشت کرده و تلاش ها برای گرفتاری 2 تن دیگرشان ادامه دارد. گفته می شود این افراد در حالی که لباس نظامی بر تن داشتند، هفته گذشته موترهای عامل یک خانواده افغان را که از یک محفل خوشی به سوی شهر کابل در حرکت بودند، در مربوطات ولسوالی پغمان متوقف ساخته و آنان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. قماندان امنی کابل می گوید برخی از افراد بازداشت شده در گذشته نیز به خاطر ارتکاب برخی جرایم زندانی شده بودند، اما با گفته وی آنان دوباره به واسطه شناخت شخصی و پرداخت پول از بند رها شدند. جنرال محمد ظاهر زاهی قماندان امنی کابل میگوید این افراد را با مشکلات زیاد بازداشت کردند و از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا دارد تا آنان را به اشد مجازات محکوم نماید.
این بار یارا که از ریا نکنه فورا ما چون اسناد زیاد وجود داره امیر پس از تحقیق به محاکم و محاکم میره اعدام کنه عاجل حکم اعدام میشه بده و ما تقاضای ما از رئیس جمهور هم نیست که حکم زودی که توشیح کنن امضا کنن که اعدام شود که مردم بفهمند که کسی که قدر جنایتکار است که به ناموس مردم افغانستان احترام نمیکنه زود اعدام میشه.
آقای ظاهر میگوید اخیراً گراف جرایم در شهر کابل به علت بی‌باوری ها، طولانی شدن انتخابات، فقر و مشکلات اقتصادی نسبتاً افزایش داشته و فشارها بالای نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آن نیز بیشتر شده است. مسئولان وزارت داخله و قماندانی امنی کابل با انتقاد از کم شدن همکاری مردم میگویند مردم باید همکاریشان را در جلوگیری از فعالیت مجرمین با نهادهای امنیتی بیشتر سازند، اما برخی باشندگان کابل علت دلسردیشان را از همکاری با نهادهای امنیتی عدم مجازات مجرمین از حکومت خوانده و میگویند شماره از این مجرمین پس از گرفتاری دوباره آزاد میشوند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، اگر می خواهید از تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:50 پس از ظهر به وقت افغانستان از بنشر گزارش های ما ادامه می دهیم. در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه 23 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان شفاخانه حوزوی هرات می گویند در میان کشته شدگان این حادثه 5 زن، 4 کودک و 4 مرد شاملند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
بوی خون و ناله های بازماندگان قربانیان این حادثه ترافیکی بعد دهلیز شفاخانه حوزوی هرات می پیچد و شمار را نیز وحشت زده کرده است. بازماندگان این حادثه در اطراف شفاخانه سرگردانند تا نزدیکانشان را تثبیت هویت کنند، چرا که شدت این حادثه به حدی بوده که شناخت افراد کشته شده حتی به نزدیکان آنان نیز به یک کار دشوار تبدیل شده است. عبدالقدوس از جمله افرادی است که 3 تن از اعضای خانواده خود را در این حادثه از دست داده است. او میگوید در پلوی این بیشتر از 10 تن دیگر از اقارب نزدیکان در این حادثه دلخراش جانهایشان را از دست دادند.
محترم از دی خود ما بوده میوه به منطقه مسلخ 25 نفر تقریبا سویری داشته 14 تا از دی خود مونه که هم و اعضای یک قوم یک دختر برام هم دوتا نوسا برام دیگه وزیر تلا تقریبا 100 متر به جلو خوبو برده بودم تلا.
محمد رفیق شیرزایی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید در این رویداد 23 تن به شمول زنان و کودکان جان داده و 4 تن دیگر زخم برداشتند.
در کل به تعداد 23 کشته و 4 زخمی از محل رویداد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. در مجموع 24 کشته، 5 خانم، 4 طفل و 14 مرد میانسالی هست که در همین رویداد متاسفانه جان باختن و اسد از اینا به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. اکنون مخلون در قسمت تثبیت هویت از اینا کار جریان داره.
این رویداد در حال صورت گرفته است که موتر تونس حامل افراد کشته شده از ولسوالی کوهسان ولایت هرات به سوی شهر در حرکت بوده که در مسیر شارای هرات اسلام قلعه به یک اراده موتر نوع تلر تصادف کرده است. عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات میگوید نیروهای امنیتی راننده موتر تلر را بازداشت کردند. از سوی هم غلام دستگیر همایون مدیر ترافیک هرات این حادثه را ناشی از بی احتیاطی رانندگان موترهای تونس و تلر عنوان کرد. آقای همایون میگوید کارمندان بخش حادثات به خاطر بررسی این رویداد به محل حادثه رفته تا وضعیت را از نزدیک تحقیق کنند. در چند سال اخیر شارای هرات اسلام قلعه شاهد حوادث مختلف ترافیکی بوده، ولی حادثه اخیر در این مسیر از بدترین رخدادهای ترافیکی در این ولایت خوانده شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه را با نشر گزارش های منطقه و جهان ادامه می دهیم. در درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در پاکستان 2 تن کشته و نزدیک به 480 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مقامات صحی می گویند که وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، درگیری ها هنوز هم جریان دارد. هزاران طرفدار عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری رهبر حزب تحریک قومی دیشب بالای پارلمان پاکستان و محل اقامت نواز شریف صدر اعظم پاکستان هجوم بردند. معترضان خواهان استعفای نواز شریفند. گزارش ژک فرهمدی را در این مورد بشنوید.
معترضان همچنان در تلاشند تا وارد پارلمان پاکستان و محل اقامت صدر اعظم این کشور شوند. شماری از این معترضان با استفاده از سنگ و چوب بالای پلیس حمله می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان به نقل از مقام‌های صحی گزارش می‌دهد که در درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در اسلام آباد 2 تن کشته شدند. به گفته این مقام‌ها شمار زخمی‌ها به 480 تن افزایش یافته است. دکتر عایشه سخنگوی شفاخانه پنز در اسلام آباد می‌گوید که 235 زخمی تنها به همین شفاخانه منتقل شدند.
وضعیت دو تن از مریضان ما نگران کننده بود که سپس هر دوی جان دادند. وضعیت تعداد زیاد مریضان خوب است و شماری از آنها پس از تداوی مرخص شدند.
یک خبرنگار در اسلام آباد که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت که طرفداران عمران خان و طاهر القادری همچنان می کشند تا وارد پارلمان و دفتر نواز شریف شوند. با گفته این خبرنگار به همین دلیل درگیری یک بار دیگر میان معترضان و پلیس آغاز شده است. رهبران احزاب تحریک انصاف و تحریک عوامی صبح امروز یک بار دیگر از نواز شریف خواستند که استعفا بدهد. عمران خان و طاهر القادری گفتند تا زمانی که پارلمان منحل نشود و نواز شریف از پست صدارت استعفا ندهد، اعتراضاتشان ادامه خواهند یافت. این سخنان در حال ابراز می شوند که دیشب هزاران طرفدار عمران خان و طاهر القادری بالای پارلمان پاکستان و محل اقامت نواز شریف هجوم بردند. پس از آن که پلیس در جریان شب مانع ورود معترضان خشمگین به پارلمان شد، آنها با سنگ، چوب، پلاس، چکش و تبر بالای پلیس حمله کردند. پلیس برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و مرمی رابری استفاده کرده است. نثار علی خان وزیر داخله پاکستان گفته که سوگند یاد کردند که از ملکیت‌های دولتی نگهداری می‌کنند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز روی نگهداری از ملکیت‌های دولتی تأکید کرده است. عمران خان یکشنبه شب در سخنرانی به هوادارانش گفت که وقت حمله بالای محل اقامت نواز شریف فرا رسیده است.
وقت آن است که به سوی خانه صدر اعظم برا بیفتیم، ما در آنجا مطابق حق خود اعتراض کنیم و خواستهای خود را بالای حکومت بقبولانیم.
پرویز رشید وزیر اطلاعات و کلتور پاکستان به رسانه ها گفت که وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است و به معترضان اجازه دادن نخواهد شد که وارد پارلمان شوند. معترضان خواهان انحلال پارلمان پاکستان و استعفای نواز شریف از سمت صدارتند. عمران خان نواز شریف را متهم می کند که در انتخابات تقلب گسترده کرده و به طور غیر قانونی به قدرت رسیده است. اما نواز شریف این اتهامها و خواست معترضان را رد کرده است.
این گزارش ها را از وبسایت رادیو آزادی، آزادی رادیو دات کام و آزادی رادیو دات آرژی نیز می توانید بخوانید و بشنوید. به نشر گزارش های منطقه و جهان ادامه می دهیم. در رهبری اتحادیه اروپا تغییر به وجود آمده است. صدر اعظم پولند و وزیر خارجه ایتالیا در سمت های ارشد این اتحادیه برگزیده شدند. در کنار این تغییرها، بحث ها در مورد وضع تحریم ها در مورد روسیه نیز به شدت ادامه دارند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
رهبران اتحادیه اروپا دونالد توسک صدر اعظم پولند را به عنوان رئیس جدید شورای اروپا برگزیدند. فردریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا نیز به حیث رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا انتخاب شده است. هرمان وان رامپای رئیس شورای اروپا که مدت کارش پایان یافته این موضوع را دیروز در بروکسل مرکز بلژیم اعلام کرد. توسک در یک نشست خبری گفت که اتحادیه اروپا در قبال اوکراین به یک موقف تند روانه نه بلکه به یک موقف دلیرانه نیاز دارد. او افزود که هدف نهایی باید برقراری صلح باشد. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل روی وضع تحریم‌های جدید بر روسیه موافقت کرده است. خوزه منوال براسو رئیس کمیسیون اروپایی دیروز در بروکسل در مورد تحریم‌ها علیه روسیه گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در مورد اقدامات محدود کننده یا تحریم‌ها تصمیم بگیرند. چیزی که من اکنون به نمایندگی از کمیسیون اروپایی به شما گفتم میتوانم این است که در صورتی که کشورهای عضو در مورد تحریم‌های بیشتر تصمیم بگیرند ما کار خود را انجام داده‌ایم. پروشنکو در یک نشست خبری در بروکسل گفت که به باور او بحران مداخله روسیه در اوکراین به نقطه بی‌بازگشت از یک جنگ تمام‌عیار بسیار نزدیک شده است. او ابراز امیدواری کرد که نشست گروه تماس به شمول روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در اول ماه سپتامبر در شهر منسک به برقراری آتش بس بیانجامد.
در همین جا رسیدیم به ختم برنامه خبری دری و آغاز یک برنامه خبری